السلام علیکم. دا مشال ریډیو ده. د سحر لس بجې شوې دي. د زیارت ورځ او د 2012 کال د مارچ 15 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د پېښور په پښتخره کې یو بمی چاودنه شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان د نړیوالو ځواکونو وستلو مخکې به امنیت یقیني کوي، او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی ویلي په صوبه کې به امن پر ځای کوي. نور رپورټونه هم لرو، خو اول د ګل ایاس نه خبرونه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. په پېښور ښار کې په یو ځانمرګ برید کې اس پی کالم خان وژل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان څخه به په ټاکل شوی موده خپل ځواکونه وباسي، او د پاکستان فوج وایي په سوات کې به د روان کال تر اخره پورې انتظامی واک مقامی انتظامی ته وسپاري. اوس د خبرونو تفصیل. یو تازه خبر تر مخه، د پېښور ښار پښتخره سیمه کې یو ځانمرګي برید کې اس پی کالم خان وژل شوی. د مشال رادیو د خبريال تر مخه د پېښور ښار اس پی کالم خان پر ګاډي یو ځانمرګي برید وشو چې په نتیجه کې هغه مړ او ډرایور یې ژوبل شوی دی. د پېښې پړه په سمدستي توګه چا په غاړه نه ده اخیستې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په سپینه ماڼۍ کې د غونډې پر مهال د افغانستان نه په ټاکل شوی نیټه د ځواکونو د وستلو خبري بیا تایید کړي، او ایران ته د اټمي پروګرام په اړه سخت پیغام ورکړي. د غونډې وروسته ګډ خبري کانفرنس ته وینا کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په اړه ویل د دغه هیواد استحکام کې لوی پرمختګ شوی.
We can't be naive about the difficulties that are going to be involved in getting there.
موږ نشو کولای هغه سنز چې دغه هدف ته د رسیدو په لار کې پرتی دي لپامه وګرځو، خو که چېرې موږ د ذمہواریو د انتقال پروسه لکه چې موږ جوړ کړی دا په همغه سي مسولانه او ثابته توګه پر مخ یوسو، نو بیا ځباوري هم چې موږ افغانان داسې یو مقام ته رسول شو چرته چې بدوی د خپل امنیت چارې په خپل سنبال کی.
They can deal with their own security.
په دې موقع د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویل افغانستان تر 2014 کال تر پای یو وار بیا د ترهګرو د پناه ځای جوړېدو څخه وژغوري. د پاکستان فوج وایي د سوات انتظامی واک سپارلو کار له مخکې شروع کړي او تر دسمبر میاشت پورې به یې ترسره کړي. په سوات کې د پاکستان فوج وایان کرنل عارف مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل د شانګلا او بونیر علاقې مو مقامی انتظامی ته لمخې حواله کړي. د مارچ په لومړۍ نیټه د کالم او بهرن علاقې حواله کړي، او د دې وروسته یو پروګرام ترتیب کړي چې تر مخه به یې ځینې علاقې د جون او د دسمبر میاشت پورې حواله کړي شي. دا هر څه به مرحله وار کیږي چې مقامی انتظامی ته واک وسپارل شي او فوج به خپل چاونو ته لاړ شي. د پاکستان فوج په سوات کې د وسلوال طالبانو پر ضد په 2009 کال کې فوجي عملیات پیل کړي وو، او د دې وروسته د زیاتره سیمو انتظامی واک ځان سره ساتلی وو. د امریکا د دفاع وزارت وایي یو افغان کس یو تختول شوی پیک اپ ټرک هغه وخت د هلمند ولایت باستن فوجي اډې سره وجنګو چې کله د دفاع وزیر لیوان پانیتال وتکا کوزه شو. د دغه ټرک ډرایور چې د رپورټونو تر مخه په فوجي اډه کې ملازمو په خندق گاډې ور وستو او په لمبو والوتو. اطلافي ځواکونه وایي د ډرایور له مخ کې درملنه روانه وه، او په یو ځای کې هم د پانیتال وتکا په خطر کې نه وه. پانیتا د ناتو او د افغان ځواکونو ته د په فوزی اډه کې په داسې محل وینا وکړه چې یو امریکایي عسکر د تیر اتوار په ورځ 14 ملکی وګړي وژلي وو. د پانیتا د سفر په اړه د هلمند ولایت والی ویان داود احمدي مشال لډیو ته ویل
ویل چې دا ځان پیښه د زموږ په مرستو زموږ په کړنو زموږ په دغه باندې اغیزه ونه کړي. هر څه چې دوی د کورنۍ چارو په وزارت کې د دوی د مشاورینو وژل کېدل دا ویل چې دا زموږ په دغه باندې اغیزه ونه کړي.
بلخوا سولي افغانستان کې د چهارشنبه په ورځ بمی بریدونو کې نه کسان وژل شوي چې دا سخکاری هغه افغانان په نخښه شوي چې د وژنو پلټنې کولې. تاسو د مشال ډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د 14 ملکی وګړو په وژنې تورن امریکایي عسكر د دې هیواد څخه منتقل کړي شوی دی. د دفاع وزارت وایان جان کربي وایي هغه فوزي چې نوم یې نه دی سرګند شوی د افغانستان نه د نایوبل حراستي خاني ته د قانوني تقاضو په رڼا کې منتقل کړي شوی. د افغانستان د پارلمان غړو په دغه فوزي په افغان عدالت کې د مقدمه چلولو غوښتنه کړې وو، خو د کابل او د واشنگتن ترمنځ د تړون تر مخه د امریکا فوج فوزي عدالتونو حدود کې راځي. د دې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر ویلي وو کچري په دغه فوزي تورونه ثابت شي نو د امریکا د قانون تر مخه د مرګ سزا ورته اوربل کېدی شي. د بنگلاديش ډاکا ښار کې روان د کرکټ ایشیا کپ کې نن د پاکستان کرکټ لوبډله به د سریلانکا پر ضد یو ورځنی لوبه کوي. دا لوبه د پاکستان پر وخت د ماسپخین یوه بجه شروع کیږي. د دې وړاندې پاکستان خپل لومړی لوبه کې بنگلاديش لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. شام کې پر مخ زیاتېدونکي پرتشدد ولسی پاسون لومړی کال نن پوره کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په تیر کال کې شاوخوا 8000 ملکي وګړي وژل شوي، 2,00,000 بے کور شوی او 10,000 خلکو د هیواد څخه کړی کړی. د ولسمشر بشار الاسد رژیم لخوا د عملیاتو باوجود د یاغیانو مضبوط ځایونو حماس، هومس، دیرا او ادلیب کې له سخت مقاومت سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو پخوانی مشر کوفی انان چې دا وخت د شام لپاره د ملګرو ملتونو او د عرب لیگ ځانګړي استازي دي، هلې ځلې کوي چې سا پریکړې ته ورسیږي، ځکه چې د دې وړاندې د ملګرو ملتونو قراردادونه او د عرب لیگ دا سار مشن ناکام شوی وو. په شام کې مخالف ډلې وایي یو شمیر ټینکونه او بختربند گاډي د دیرا خار شاوخوا پر ځای کړی شوی او د یو بل بریټ تیاری کوي. بیا د شام حکومت وایي د ترهګرو پر ضد به طاقت استعمالوي. داودی محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګلیا اسنا اوریدل. تاسو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې بواوري په پیښور کې په یو بمی چاودنه کې اس پی کلام خان وژل شوی. د امریکا ولسمشر په یو خبری کانفرنس کې وایي په افغانستان کې به امن یقیني کوي.
I am confident that we can put Afghans in a position where they can deal with their own security.
د امریکا دفاع وزیر لیون پانیټا تیر ورځ هلمند ته تللی وو او هلته ویلي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په کرک کې ویلي د حالاتو مقابله وکوي.
نن کرا پا نسیدل نو چې کوم اور نن په پختونخوا بلیږي دا اور به خدای مکه په ټول پاکستان باندې بلیږي. سبا
په فاټا کې د تعلیم د موجوده صورتحال تفصیل هم لرو.
تعلیم مکمل تباہ شوی دی او ماشومان چې څنګه سکولونه پریخي او اوس مثلا په هوټلو کې کار کوي، مزدوري نه کوي.
د مشال ترڅنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل. د پیښور خار په پښتخره چوک کې یو ځانمرګي بریټ شوی چې پکې اس پی کلام خان وژل شوی دی. د پیښور خار اس پی کلام خان په ګاډي باندې د ځانمرګي بریټ تر سره شوی دی چې پکې د هغه ډرایور جوبل دی. د پیښه پړه تر دې د مچا په غاړه نه داخسته. دا وخت مشال خبريال شبیر احمد جان موږ سره ټلیفون په لیکه دی. شبیر، تاسو ستړي مشي وایو د دغه پیښه تفصيلات لري؟ د دوی د ټلیفون لیکه کته شوې ده. څنګه چې تاسو ته مونږ وویل چې په پیښور ښار کې په پښتخره چوک کې دغه بریټ شوې ده چې پکې د پیښور د خوشا سیمو د پولیسو مشر کلام خان وژل شوی. په دې اړه به تاسو ته تفصيلات درکو، خو زو د یو بل رپورټ ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د شروع په ورځ په ګډه په افغانستان کې د ناتو له ماموریت سره د بشپړ ملاتړ اظهار وکړ. دا په داسې حال کې دا چې ریپورټونه وایي په دغه هیواد کې په دا وروستو کې شپږ کسان برتانوي سرتیري وژل شول او په کندهار کې د یو امریکایي عسکر لخوا د 1400 وګړو په بیرحمانه وژل افغانان غوسه شوي دي. دواړو مشرانو د ایران د شام په مسلو هم خبرې وکړې چې تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې په سپینه ماڼۍ کې د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په ګډه یوې خبري غونډې ته وینا کوله، وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په خپله تګلاره کې به هیڅ کوم ناڅاپي بدلون رانولي. او ورسره د هغو خبرو پخلی هم وکړل چې وایي راتلونکي کال به په یاد هیواد کې د ناټو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو جنګي ماموریت په یوه ملاتړي او مرستندویا ماموریت بدل شي. نوموړي زیاته کړه په تیرو کلونو کې د عراق د جګړې له کبله د افغانستان د آرامولو ستراتیژي لګډې راغیزمنه شوې، خو په دغه هیواد کې د موجودو ننګونو په ادراک ورکو لوی هوټ کار کړل چې افغانانو ته د دوی د هیواد د امنیت د ذمہوریو پیل شوی بهیر با له ټاکل شوی مهالوی سره سم سرته ورسیږي.
We can't be naive about the difficulties that are going to be involved in getting there.
موږ نشو کولای هغه سنځي چې دغه هدف ته د رسیدو په لار کې پرتی دي لپامه وغورځو. خو که چېرې موږ د ذمہوریو د انتقال پروسه لکه چې موږ جوړ کړی دا په همغه سي مسولانه او ثابته توګه پر مخ یوسو، نو بیا زه باور یم چې موږ افغانان داسې یو مقام ته رسولی شو چرته چې بدوی د خپل امنیت چارې په خپل سنبال کی.
They can deal with their own security.
خاغلی اوباما هم دغه راز دا وکړه چې په افغانستان کې ډیره امریکایي او برتانوي ځواکونه لګیا دي. مهم پرمختګونه کوي چې په خبره تقریبا نیمایي برخه افغانان د مهال د افغانستان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د امنیت د ټینګولو مسولیت یې وار لمخې افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. نوموړي د دې حقیقت په منلو چې د امریکا او برتانیا دواړو هیوادونو خلک د افغانستان د شاوخوا یوې لسیزې اوږدې جګړې ستړي کړي یادونه وکړه چې په ترڅ کې دوی وکولی شول د القاعده مشرتابه له منځه یوسي او د ترهګر بریدونو ظرفیت ورله ټکڼې کړي. په افغانستان کې د خپلې ادارې د تګلارې د بریا د براک اوباما دعوې په داسې حال کې مخې ته راځي چې راپورونه وایي په دې تیرو اونیو کې اول د باګرام په زندان کې د قرآن پاک د نسخو د سوځېدو او ورپسې بیا د تېر اتوار په شپه په کندهار کې د یو امریکایي سرتېري لخوا د 14 ملکي وګړو د وژل کېدو له کبله په دغه هیواد کې امریکا ضد احساسات اوج ته رسېدلي دي. راپورونه دا هم وایي چې له تاوتریخوالي ډکې دغه وروستۍ پېښې ښایي د واشنگټن او کابل ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک سند لاسلیک کېدل ځنډنی کړي. د سپینې ماڼۍ خبري غونډې ته په وینا کې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په یو رسمي سفر امریکا ته راغلی د افغانستان د امنیتي وضعیت له امله تسلی ښکاره کړه او ډاډ یې وښود چې اوبه کولی شي د 2014 کال تر پایه افغانستان یو وار بیا د ترهګرو د پناه ځای له جوړېدو څخه وژغوري. موږ د دې خبرې په یقیني کولو کې مرستې کولی شو چې افغانستان پرته د یو زیات شمېر بهرنیو ځواکونو له موجودیته خپل امنیت خوندي کړي. موږ دا مهال د خپل پوځي ماموریت په اخرنیو پړاونو کې یو، مطلب دا چې د افغان ځواکونو د تربیې دوره بشپړېدو ته نږدې شوي چې دغه شان دوی د خپل امنیت ذمہواري پر خپل غاړه واخلي.
Maintaining security themselves.
خاغلی کیمرون بیا د افغانستان امنیتي وضع په داسې وخت کې د تسلی وړبولي چې د راپورونو پر اساس دغه تیر او نه دغلته په غزمه وتلی شپږ تنه برتانوي عسکر د سړک د غاړې په یوه بمی چاودنه کې ووژل شول. د ایران د مسلې په اړه د تیر ورځې په خپلو خبرو کې براک اوباما که څه هم یو وار بیا ټینګار وکړ چې د ډیپلوماتیکو هلو ځلو له لارې یې حل موندل کېدی شي، خو خبرداری ورکړل چې ایران ورته جدي او مثبت ځوابونه وایي نو زر ده چې دغه فرصت له لاسه ورکړي. نوموړي زیاته کړه د برتانیا وزیر اعظم ورسره سلا شوی چې پیران لګیدلي مالی بندیزونه به لا پسې سخت کړی شي سو دغه هیواد د اټومي وسلو د جوړولو توان ترلاسه کولو ته جوړ نشي. خاغلی باما او خاغلی کیمرون د واشنگټن د خبري غونډې پر وړاندې د سوریا مسله هم یاد کړه چې په دغه هیواد کې د امنیتي ځواکونو د لاسه ځپل شو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو تر څنګ یې د بشر الاسد د حکومت پر ضد د سیاسي او اقتصادي فشار د سیوا کولو په خبره ټینګار وکړ. اسوسییټډ پریس جان سپین حال کې د امریکا لپاره د برتانیا د سفیر پیټر ویسټ میکارد په حواله وایي دواړه مشران په خپلو خبرو کې په دې نتیجه ورسېدل چې د سوریا پر ضد پوځي طاقت کارول د دې هیواد د بحران د حل لاره نه ده. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زو پیښور ته چرته چې په پښتخر سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې اس پی کلام خان وژل شوې ده. لومړنی ریپورتونه وایي چې دغه یو ځانمرګي برید وو. دا وخت مونږ سره د پیښور نه د مشال خبريال غلام غوست ټلیفون په لیکه دی. تاسو ستریم شو وایو د پیښې تفصيلات لري؟
جی پرخند وزیر، د پیښې تازه کوم نظری تفصیلات دي نو هغه دا دي چې پولیسو په دې پیښه کې د ایس ایس پی کلام خان د وزن چې کوم دی نو پخلی کړی دی. دغه یو لوړ پوړی چارواکي وو د پیښور د کلیوالو علاقو چې کومې د پیښور رور ایریا دي د هغې دغه ایس ایس پی وو هغه په دې کې لګه شوی وزل شوی او دوه نور چې د هغه سره په ګاډي کې کوم کسان یو ګنر او ورسره یو ډرایور هغه په دې کې ټپیان شوي دي او هغه د حیات آباد میډیکل کمپلیکس چې کوم روغتون دی په پېښور کې هغې ته رسول شوي دي. او په دې کې لړکي چې کوم دی نو چې دا پېښه چې کوم دی کې رامنځته شوي دي نو دا د پرینګ روډ باندې چې کوم د پښتخرې چوک دی نو هم دغلته کې دا پېښه رامنځته شوي ده. ځانمرګې پولیس چې کوم دی نو دا خبره هم نظر کړې ده، تایید کړي ده چې دا یو ځانمرګي برید وو او چې کوم دغه ځانمرګي برید کوونکي وو نو هغه ځان د دغه غاړي سره دغه کړی دی، جنګولی دی او ځان یې د چاودین کې ټوخو سره چولی دی چې په هغې کې دغه یا د مرګ ژوب ده چې کوم ده هغه رامنځته شوې ده. او فلحال چې کوم دی نو دغه ټوله سیمه د پېشتکرې شاوخوا چې کومه سیمه ده هغه پولیسو په خپله او امنیتي ادارو په خپلو ورکو کې اخیستلې ده او ټول ایریا چې کوم نن ولته کې زی په سرچ اپریشن چې کوم نن پیر کړی جی پر خنده وزیر
غلام غوث دغه جوبل تنان چې څنګه تاسو ویل چې د حیات آباد روغتون ته وړل شوی دی نو دغه آیا اولسی کسان دي کنه پولیسان دي؟
لا دا خو دغه سره چې څنګه مخ ته پر خنده وزیر وویل دا سره چې په گاڑی کې د ریجستر ور کلام خان سره چې په لارې په گاڑی کې کم دو پولیس والو یو چې کم نه نو دا غنرو او یو دا غړي ډرایور دی هغه کسان دي دوانه چې کوم دي دا غړي پولیس والي دي چې د ریجستر ور کلام سره په گاڑی کې کم کسانو هغه دو کسان چې کوم دي دو پولیس والي چې کوم دي هغه په دې کې د غشي دي جو بل شي دي او هغه دا میډیکل کمپلیکس روغتون سره سوال شي دي
ډیر مننه غلام غوث اوریدونکو دا وو په پیښور کې د مشال خبريال چې تاسو ته په پښتخره چوک کې چرته چې پولیس او پوس هم ولاړ وي دغه روډ چې دی د کینټ ته همزي دغه یو ځانمرګي بریج شوی چې په کې د پیښور د خوشا کلیوالو سیمو د پولیسو مشر اس اس پی کلام خان وجل شوی او د هغه ډرایور او ساتونکو جوبل دی غلام غوث چې تاسو ته تفصيلات درکول
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
مشال ریډیو ته وګی راځو یو بل رپورت ته د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا 13 ورځ په یو ناصافي سفر د افغانستان هلمند ولایت ته تللی وو او هلته د هلمند د شورا په پوزي اډه کې د هلمند لوالیو ګنشمن نور دولتي چارواکو سره دغه سیمه د امنیت په اړه خبرې کړې دي په کندهار کې د مشال خبريال سید شاه سکیم د پنیټا د ناصافي سفر په اړه د هلمند د والی لویان داوود احمدی سره مرکه کړو په سر کې ترې پختلی هغه د کندهار د پیخه په اړه او دغه سیمه د امنیت په اړه څه خبري وکړي داوود احمدي
د شون دلته د هلمند د والی سره د کتل د حکومت د کانفرنس کې خبرې نه وکړي چې هغه مثلا د خپل دریز روشانه کې د خپل دلته تر هغه ځای پورې چې د ولایت مسؤلین والی خپل د ولایت په چوکاټ کې واک درلودي شو د سره خبرې وکړي خو د خبرو پروسه کې زمنان دې ته اشاره وکړه چې وګورئ نو چې دا د فیشه د زموږ کمرسو زموږ په کړنو زموږ په دغه باندې اغیزه ولري هر څه چې دې کورنۍ چارې وزارت کې د مشاورینو وویل چې دا څه دا
احمد صاحب د امریکا متحده ایالات نه یوازې د افغانستان سره په پوځي او نظامی برخه کې زیات مرستې تر اوسه پورې کړې دي بیا رغونې په چارو کې هم له افغانانو سره تر اوسه پورې زیات مرستې کړې دي آیا دوی په هلمند کې هم د بیا رغونې چارو د لاخ کېدو لپاره کمه واده وکړل تاسو سره
ما تاسو ول چې دی خو د هلمند ادارې ته اړوند خبرې کول چې ولدلته لاند واخه دې دراماتیک بدلون راغلی دی چې بیا جوړونې کارونه مختصلي او دا د هلمند رهبری کاری ظرفیت چې دا غوښتنه کوي او هغه وړاندیزونه کوي تر څو نړیواله ټولنه تلته شي په شکه کې سره پروژې خپلې او خلکو ته دا واک ورکړل شوی چې خلک ټول مشکلات او خپل پروژې په خپل وړاندې کړي نو دوی وویل چې موږ مرسته روانه یي همداشان چې د خلکو سره د خلکو د اقتصاد شو کې د پاره باندې د کومک کوي خو دوی زیاته د امنیتي ځواکونو په سمبالښت او روزنه باندې ټینګار کوي
احمد صاحب له هلمند څخه داسې راپورونه هم راغلي چې کله لیون پنیټا خپل سرتیرو ته خبرې کولې نو د دې وینا پر مهال باندې د تناس بهرني سرتیر به وسلې کړل سول آیا دا خبره حقیقت لري او که حقیقت لري نو لامل یې څه و
په دې مورد باندې غربي مطلب هم یو څه خبرې کړې د وسل بازو د ستاره مرته دنګنه ول بازو رسنه یو څه څه سیدا په دې ډول سمې ده چې کوم موټر دی قرارداد خپل شوی دی کوم ډرایور هغه په دې سرعت باندې راغلی دی یو شي سره ټکر شوی هغه وره خسته دی دغه وره خسته په دا وخت دی لیول پولیس او الوسکه چې شي دا سره یو شپته په تاسو ځل شوی هم دی د موټر مده کې راغور دی نه من دا یې خړه نو بیا هغه نیول شوی اوس پرختون چې بسر دی
خدا تر اوسه معلومه نه ده چې د دې هدف څه شی و، مګر درته دا یو پیښه ده چې هغه نه په هیڅ چا دې چې څوک یې چاودلی او نه دغه سره ده. فقط دا موټر و راخسته دی او شي سره ککر شوی دی په دې چې لګیدلی دی. دا یو مسله ده چې هغه اوس مطبوعات دا سره خسته چې واقعي یا ځانمال یې کړی یا مثلا دا څه کړی یا څه کړی دا کوم خبره
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا د صوبا خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی 13 ورس په کرک کې خلکو ته په یو وینا کې وویل دوی به د موجوده حالاتو مقابله کوي. حیدر هوتی د غسیمه ته د خپل دورې په وخت پرمختګ د یو شمیر منصوبو اعلان هم وکړ چې تفصیل یې په دې رپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی 13 ورس د ضلع کرک یو ورځنی دوره وکړه. دورې پر مهال ځایي خلکو ته په خپلو خبرو کې نوموړي اووی ترهګرې په وجا په زرګونه پښتنو خپل ژوند د لاسه بیللې. دوی اووی تر څو وسلوال د سولې بهیر سره یو ځای ته نشي، د دوی سره خبرې نشي کېدې. نوموړي اووی تر څو دوی ژوندي وي ترهګرې پر ضد به خپله مبارزه دوامداره ساتي. وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په خپل خطاب کې زیاته کړه خپل مشومان او تبا په لاسونو کې قلم ورکو او د وجو څخه به ټوپک راکوزو.
ته هر څوک دی او که په هر ځای کې دی داغي د پاره بیا یو واضح پیغام دی چې د دې وطن د پاره او د دې خاورې د پاره به دا جهاد تر اخره اخره مونږ جاری ساتو او دا د بقا جنگ به ګټو. خپل خپل ملک خپل وطن پاکستان کې نورو صوبو ته نورو خلکو ته او د نور پاکستان ته یو پیغام ورکول غواړم چې کومه غلطي مونږ کړې واغه غلطي تاسو نه کې نن که تاسو دا خیالي چې دا اور به تش په پښتونخوا بلیږي دا ستاسو غلط فهمي ده. نن که راپا نسېدلې او په شریکم درې مسلې حل را نخکه نو چې کوم اور نن په پښتونخوا بلیږي دا اور به خدای مکه په ټول پاکستان باندې بلیږي. سبا
د دورې پر مهال وزیر اعلی د ضلع کرک دپاره د کروڑونو روپۍ پروژې هم اعلان کړې چې 25 کروڑ روپۍ سره به د یونیورسټۍ د پاره ځمکه اخیستل شي او 28 کروڑ روپۍ سره به د پنجاب ایالت میاوالي ته نږدې د شینغر په سیمه کې کوئلې غارونو پورې 18 کیلومتره پوخ سړک هم جوړولې شي. دوی اووی د دې ځای تیل او ګیس پیداوار په مت کې به 10% سوچا منافع د صوبې څخه کرک ضلع ته ورکول شي او د خیبر پختونخوا په نامه یوې نوې کمپنۍ هم اعلان وکړ.
مستقبل میرا د پختونخوا د آبادی اور ودانې ضمانت او تش تش پرواہی دی نکی پختونخوا آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کام کری جوڑو ان شاء اللہ پل دریا پکو پل دیر بارو باسو پل گیس بارو باسو راج خیلو نوال دا کوئی میدان پورے روڈ جدے کے دا کوئلے ڈیر ہوئے زخائر دی شنگلی ریل وی روڈ نوال جوڑو زرنی یو روڈ دا پارا دا اتیش کروڑ روپو ایران کون دی روڈ بکو جمونگ دے فوری طور کرک کا پلا یونیورسٹی ورکو دا کرک
د یادونه ده چې د کرک ضلع په قدرتي وسایلو لکه تیل ګیس کوئله او مالګه او داسې نورو وسایلو باندې ډیره ودانه ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی راځیو بل رپورت ته. په ملکن ډیویژن او سوات کې د پاکستان په وز نیول شوی وسلوال په بیلابیلو درجو کې ویشلې دي او یو شمېر یې په ضمانتونو هم خوشي کړي دي. دا چې په وز دغه درجه بندي څنګه کړې ده او د هغو ترهګرو پر ضد به په رسمي توګه مقدمه کله شروع کیږي چې په ترهګرو پیښو کې ککړ وو. د مجید بابر نه تفصیل اورو.
په سوات او ملکن ډیویژن کې د ملا فضل الله په مشرۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستانی پوځ د عملیاتو نه پس په یاد شوې سیمه کې ګڼ شمېر مشکوک وسلوال د پاکستان پوځ نیولی وو. خو اوس په دغو کې یو شمېر مشکوک وسلوال د پاکستان پوځ په ضمانتونو خوشي کړي دي او دوی یې په اے بی او سی برخو کې ویشلې دي. دا چې دغه اے بی او سی درجه بندي څنګه شوې ده په سوات کې د پاکستان د پوځ ویان کرنل عارف
د تندروی په ضد د مرکزونو په واسطه د دوی درجه بندي شوې ده او هغه کسان چې ترهګرو لبه ډوډۍ او کټوي په خوله یا به ورلا د پخلی لوخي وینځل هغوی له سی درجه ورکړ شوې ده. هغوی د سیمې د مشرانو په ضمانت خوشي شوې دي خو د هغوی د سار یو نظام هم جوړ شوی دی چې دوی به مقامي تاڼې ته هر اونۍ یا په میاشت کې دوه ځل ورځي. په بی درجه کې هغه کسان دي چې د ترهګرو ملاتړي وو او په ای درجه کې هغه کسان دي چې ترهګر وو او ترهګري به یې کوله او دغه کارویانو کې ککړ وو.
غلط قسم کې چې
دا چې په ای درجه کې کوم ترهګر دي د هغوی په ضد به کله په رسمي توګه مقدمه شروع کیږي. د خیبر پختونخوا د قانون صوبایي وزیر بیرستر ارشد عبدالله وایي چې په ای درجه کې هغه ترهګر دي چې په سختو جرمونو کې ککړ وو او زیاتوي چې په شپږو میاشتو کې به د هغوی په ضد مقدمه پیل شي. د زیاتوي
کټګوري ای والا چې کوم خلک دي نو په دې کې چې چا خلاف کیسه شامل شوی دي نو دغه حوالو سره ځکه چې خلک ډېر روزونه بند دي نو پېښور ریپورت کې ریس پټیشن زم سبس کورپس پټیشن سکندري دا داخل شي دا وی نو کې نه وکړه نو بیا عدالت دا مناسب وګڼل چې راو ډایرکشن ورک کې سکیورټی فورس سیستم پرنشل کمنټ فدرل ګورنمنت هم چیرې تاسو به په دې دغه شروع کې او لکه دا څه خو یعنی انډیفینیټ ټایم پرې خصوصي شي سره دې ځکه چې نو چې کوم اکشن ان ایډ اف سول پاور راغلی دی دانه ریګولیشن 2013 کې نو هغه خو کسټډي لیګلایز کړی دا هر څومره خلک چې دی نیولې هغه سره سره هغه یو پروسیجر مې خېل چې دا کسان چې کوم دي چې کوم نیولې شي دي دا به انټرنمنت سنټرز موږ کې انټرنمنت سنټرز کې دا به دي دا ما په خیال شپږ میاشتې دي هر څومره چې تر هغه پورې به یو یا برورو دي دې خلاف دا وخت به شاید نه راوړي کې دا نه پسې دی نو چې دا من تاواله کې نمبر په نمبر دی په بیا ټرایز دی انټی ټیلیزم
د بیرستر ارشد عبدالله نه پوښتنه وکړه چې هغه وسلوال چې په سوات او ملکن ډویژن کې د یو شمیر طرحه ګرځو پی خپړه په غاړه اخیستی ده او د پاکستانی ټلویزیونونو سره یې په دې اړه مرکې هم کړې دي. د هغوی په ضد مقدمه ولې نه جوړیږي نو هغه را سره خپل نظر سپدی ټکو کې شریک کړو.
بیا به څو خبره دي په عدالت کې به څو خبره پېښ کړي لکه په هغه کې کلیپ سی او په هغه خبر ترشي یا چاته انټرویو وغوښتي نو دا ټول خبرې مطلب بیا به هم خلک پر راضي او دغه نو دغه کې مشکلات شته لکه دا سي په لسانه سو پر راضي نه دغه ته او دغه سکیورټي الکار به خپل کار کوي یا پولیس والا چې کوم دي په ویټنسز جوړي نور عام خلک چې کوم دي بس قسمت نه پدې دغه کې به کیسونه کې راته
د سیرونکو په وینا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروری ده چې هغه ترهګر چې په ترهګرۍ جو پیخو کې ککړ دي د قانون منګولو ته وسپارل شي او سزا شي نو د ولس باور به په حکومتي او عدالتي ادارو نور هم پیاوړی شي.
زمون همکار مجید بابر وو اوس هم راځو یوه مطبوعاتي کتنه ته. فارن پالیسی مجلې دې موضوع ته کتنه کړې چې که څه هم په 2014 کال کې د ناتو ائتلافي ځواکونو د افغانستان د وټلو خبره کیږي خو بیا د دې سره د پښتنه هم تړلې ده چې له هغه وروسته به ناتو په کوم حال کې وي. د مقالې مهمه خبره د ملیحا امیرزاده ناورو.
فارن پالیسی مجلې لیکي د ناتو تر ټولو لوی میشن د کامیابی نه بغیر ختمېدلو ته نږدې دی او زیاتوي په رسمي ډول اتحادیه اوس هم داوا کوي چې په 2014 کال کې به افغانستان نه وځي. مجللې کې په روسیو کې د خونړیو پیښو نه وړاندې د اتحادیه مهمو غړو د وخت نه مخکې د هیواد نه د تللو خبره کوله. په روسیو کې د اسلامي نسخو د سیزلو پیښې او بیا د یو امریکایي پوځي لخوا د افغان ملکي وګړو وژنې د ائتلاف او د دوی افغان ملګرو ترمنځ د باور کچه ټیټه کړې ده او له وخت مخکې د ائتلاف د تللو امکان زیاتوي. د فورن پالیسي په خبره د نیټو د تللو نه پس په افغانستان او سیمه کې سکیږي. د مجلې په خبره دا یو پښتنه ده خو د دې سره یو بل مهمه خبره تړلې ده چې د دې مشن ختمېدلو سره به بیا نیټو په کوم حالت کې وي. مجللې کې د سړې جګړې نه پس د غربي هیوادونو اتحادیه خپل فعالیتونه پراخه کړې دي چې پکې د بالکن شخړې نه واخله په افغانستان کې د نیټو مشن شامل دي. خو د فارن پالیسی په خبره د ائتلاف د ډیرو فعالیتونو موده په پوره کېدلو ده چې په لیبیا کې کاروایی ختمه شوې. په بوسنیا کې د استحکام مشن چې په 1995 کال کې شروع شوی په 2004 کال کې اروپایي ټولنې ته وسپارل شو. که څه هم نیټو په کوسوو کې مشن لري خو د ځواکونو شمېر یې دا وخت شپږ زرو نه کم دی چې کېدی شي له دې نور هم کم شي. مجله زیاتوي دا چې نیټو په برسلس کې خپل نوي مرکز ته روان دی چې پرې ډېره پیسه هم لګېدلې. کېدی شي د نړۍ د پوځونو تر ټولو کامیاب ائتلاف د خپل جاري ساتلو لپاره کوششونه وکړي. فورن پالیسی لیکي دا وخت ائتلاف مخکې بیلابیل صورتونه موجود دي. داسې ښکاري دی کې ډېر وخت نه دی پاتې چې دغه ائتلاف په کوم نوي پوځي چیلنج سره مخامخ شي. په داسې حال کې چې ائتلاف په شام کې مداخلت کولو ته لیواله نه ښکاري د عربي هیوادونو ناکراري په اخره کې د ثبات نوي عملیاتو ضرورت رامنځته کولی شي. دغه راز د بالکن ځینې سیمو کې اوس هم ناکراري ده چې کېدی شي نوره توجه وغواړي. مجله د افریقایي هیوادونو د مشن خبره هم نه هېروي او زیاتوي په کار د ائتلاف داسې حالاتو ته ځان لاول نه تیار کړي. فورن پالیسی لیکي د نیټو مشرقي او منځني اروپایي ځینې غړي کېدی شي دا غواړي کورني مسلو ته د توجه ورکړل شي. لکه روس چې ځان په وسلو د سنبالولو نخې ورکوي او خپلې بیللې ځمکې واپس ته ترلاسه کولو لپاره هوډمن ښکاري. په داسې حال کې د جورجیا سره د روس جګړه واپس سر راپورته کولی شي. مجله وړاندیز ورکوي پکار ده نیټو د بل اصلي مشن ته واپس توجه ورکړي چې اروپا د روس د سرزوري نه محفوظ وساتي. مجله زیاتوي پکار ده د ترهګرو ډلو لخوا د دوی په معلوماتو د کمپیوټر له لارې بریدونو د مخنیوي لپاره د ائتلاف په دې مت کې پوهه زیاته کړي. په اخره کې مجله لیکي د نیټو اتحاد د جاري ساتلو لپاره کېدی شي دا سمې لارښوونې نه وي، ځکه چې پکار ده ادارې او ائتلافونه د یو ضرورت سره سم کار وکړي.
مشال ریډیو د حقایقو رابر سیرون کې
تاسو مشال ریډیو ته وګی پر روان خبرونه کې ستاسو لپاره 19 پروګرام اتلان حملرو په دې خبرونه کې به تاسو د رحمان بابا په ژوند جوړ شوی د پروګرام دویمه برخه وري د سهار 10 بجې شوی د ګل ایاس نه لړ خبرونه ورو
دا پیښور خار د پولیسو ایس پی کلام خان په ځانمرګي برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان څخه به په ټاکل شوی موده خپل ځواکونه وباسي. د پاکستان فوج وایي په سوات کې به د روان کال تر اخره پورې واک مقامي انتظامی ته وسپاري. د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د 14 ملکی وګړو په ورجنې تورن امریکایي عسکر دې هیواد څخه منتقل کړی شوی دی. شام کې پرمخ زیاتېدونکي د پرتشدد د ولسی پالیسون لومړی کال نن پوره کیږي او د بنگلاديش ډاکا ښار کې روان د کرکټ ایشیا کپ کې نن د پاکستان کرکټ لوبډله به د سریلانکا پر ضد یو ورځنی لوبه کوي.
تاسو مشال ریډیو اوري رازو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمې خبرې د اسلام آباد نه انیلا خالد بیانوي.
ایکسپریس روز پانی خپل ادارې کې لیکلي دي چې د پاکستان د فوز مشر جنرال کیانی د نهې پروز د جرمني وزیر دفاع او د فرانسیسي فوز مشر سره په ملاقاتونو کې د ناتو د خلاف ورزيانو او حملو په اړه خبرې اترې وکړې او وی ویل چې په سلاله چیک پوسټ باندې حمله یو نه برداشت کیدونکو عمل وو او د ترهګرۍ په جنګ کې پاکستان ته د اتحادي فوزونو د زیان نه زیات نقصان رسیدلی دی. ادارې لیکي چې د جنرال کیانی دا خبره بالکل صحیح ده، ځکه چې په سلاله چیک پوسټ حملو په نتیجه کې نه یوازې زموږ د ملک سره هدي حدونو خلاف ورزی شوې ده، بلکې سلیری ځوانان هم د دې په نتیجه کې شهیدان شوي دي. خو ښکاري داسې چې په امریکې د پاکستان له اړخه احتجاج هیڅ اثر نشته، ځکه چې نه خو دوی معافي وغوښته او نه داسې څه امکان شته او لا د پاسه په وزیرستان کې یو بل پسې ډرون حملې هم کوي، نو په داسې حالاتو کې به ممکن نه وي چې د دوو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د خبریالانو یو دستوره کې خبرو دوران ویلي دي چې د بجلی خالص نافی او د تیل او ګیس ذخیره دریافت کېدو په نتیجه کې صوبې ته د اربونو روپو وسیلې میلاو شوې، خو ضرورت د دې خبرې ده چې دې وسیلو نه فائدہ اوچتولو لپاره سیاسي مشران ټول په ګډه سرکار وکړي. ادارې لیکي چې د وزیر اعلی په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې خیبر پښتونخوا کې قدرتۍ وسیلې ډېرې زیاتې دي، ولې د دې نه چره هم ګټه نه ده ترلاسه شوې، ځکه چې صوبایي حکومت سره څه ذریعہ نشته او وفاقي حکومت د ځنو خبرو لوجې دې اړخته پاملرنه نه ورکول غواړي. ادارې اخیره کې لیکي چې باید د خیبر پښتونخوا حکومت د خپل جایز حقوقو لپاره کوششونه وکړي چې دا صوبه د ترقۍ په لور روانه شي او د دې د اولس تنزې هم ختم شي. رسپانه جنگ په لیدارې کې لیکي چې د کورانو چارو وزیر رحمان ملک د سلورو صوبو د پولیس مشرانو او نورو اعلی چارواکو ته په یو اجلاس کې ویلي دي چې د پولیس لخوا د ځینې موبایلونو خبرې ریکارډ کولو او د هغه کسانو په اړه معلومات ترلاسه کولو د اجازت نامې سمري به ډېر زر وزیر اعظم ته ولیږل شي. ادارې لیکي چې دا ګام به په موجوده حالاتو کې ډېر ګټور ثابت شي، ځکه چې په تیر وختونو کې د موبایل کمپنیانو ځینې غیر ذمہوار کسانو لوجې به په یو شناختی کارت ګڼ سیمونه ورکړې کېدی شو، په کوم چې که سهاده پورې قابو موندل شوی دی، ولی بیا هم دا غیر قانوني کار لا په پوره توګه نه دی ختم شوی او جرمونه کوونکي خلک د دې نه فائدہ اوچتوي. ادارې زیاتوي چې پولیس لا د موبایل فونونو په باب له معلومات ترلاسه کولو اجازت کړي د جرمونو ختمولو په لړ کې ګټور ثابتې دي شي، ولی دې لپاره ضروری ده چې یو داسې سیکرسي برانچ جوړ شي چې هغه د عوامو د ذاتی ژوند په حق له خبرو پرده هم ساتلشی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس هم نړیوال مطبوعات لاس انجلس ټایمز ورسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا افغانستان ته سفر د ژغورنې مشن ګرځېدلې دی او ویلي دي د امریکا په ستراتیژي کې به هیڅ بدلون نه راځي. بل خو رویټرز خبري ایجنټس سروې کړي چې تر مخه زیات تره امریکایان د ایران پر ضد د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي. زموږ همکار ګلیا ستادوړه مقالی لوستي او مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
لاس انجلس ټایمز ورسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزیر لیوان پنیتا افغانستان ته تر وخت له مخکې ټاکل شوی سفر په اړه داسې محسوسیږي چې دا د ژغورنې مشن ګرځېدلې دي او د دې مقصد افغان چارواکي په دې خبره قانع کول دي چې د امریکایي عسکر لخوا د ملکی وګړو د وجلو سره به د امریکا ستراتیژي کې بدلون رانی شي. ورسپانه لیکي د افغانستان هلمند ولایت هوایي ډګر ته په رسیدو پنیتا خبریالانو ته وویل دوی باور نه لري چې د ستراتیژي د بدلون لپاره څه وجوهات موجود دي. د دفاع وزارت چارواکي هم پنیتا سره د افغانستان په سفر دي. وای د قندهار پیخي پر افغانانو اثر کم دي. د دې وړاندې د مذهبي کتابونو د سپکاوي پیخي ډیر اغیز کړی وو او د امریکا پر ضد د خلکو جذبات یې راپارولی وو. ورسپانه لیکي د قندهار د پیخي وروسته به امریکا د شپې له مخې د عملیاتو نه کولو خبره ومني. افغان ولسمشر حامد کرزی له اوږدې مودې راهیسې د شپې پر عملیاتو احتجاج کوي او بلخوا د امریکا چارواکي کوشش کوي چې د خبرو اترو د لارې تړون وکړي. ورسپانه د دفاع د یو چارواکي له خولې لیکي چې د قندهار د وژنو پیښه په واشنگټن کې په هغو بحثونو هم اغیز کولی شي چې څنګه او زر تر زره د امریکا او د اتحادي ځواکونه د دې هیواد څخه راوباسي. بلخوا رایټرز خبري ایجنسی یو سروې کړي چې تر مخه یې کچري د دې خبري ثبوتونه ترلاسه شي چې ایران اټمي وسلې جوړوي نو زیاتره امریکایي وګړي به د ایران پر ضد د فوجي عملیاتو ملاتړ وکړي. د سروې د نتیجو تر مخه شپږ 50% امریکایان د فوجي عملیاتو ملاتړ او 90% مخالفت کوي. خبري ایجنسی کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي وو د ایران د شخړې د هوارولو لپاره ټول لارې موجود دي. خو دوی اسرائیل ته ډاډ ورکړي چې پر ایران د بندیزونو د لارې فشار به نور هم زیات شي او دا به ښه پایلې ولري. بیا ایران وایي د دوی اټمي پروګرام د پرمن مقاصد لپاره دی. د خبري جانس د شمیرو تر مخه د ایران پر ضد د فوزي عملیاتو په اړه د امریکا ریپبلیکن ګوند د ډیموکراتس په نسبت زیاته حمایتي ده او 100% د ریپبلیکن ګوند کارکونکي د فوزي عملیاتو حمایت کوي. بلخوا شپږ 30% ډیموکراتس مخالفت کوي. خبري جانس لیکي یو ممکنه شخړه له ایران سره د امریکا په خارجه پالیسۍ کې د ټاکنو مرکز جوړی دي شي. خو د وټرانو د توجه مرکز به کورنۍ اقتصاد وي.
مشال ریډیو د حقایقو رابر سرون کې
رازو یو بل رپورت ته. په داسې حال کې چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په زیات تعداد کې سکولونه د وسلوالو لخوا تباه شوي دي، ماشومان سکولونو ته واپس راوستلو لپاره څه ګامونه ضروري دي؟ د مشال ریډیو همکاري ملیحه میرزاده د موضوع ته کتنه کړې ده او په دې رپورت کې تفصیل اورو.
په پاکستان کې د قبایلي سیمو د چارواکو په خبره د تیرو 15 کالو راهیسې په قبایلي سیمو کې وسلوالو 4,380 سکولونه تباه کړي دي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په خبره د کال 2001 نه وړاندې سرکاري شمیره ښایي په فاټا کې د خاندګۍ اشاره 22% وه، چې د سپارک په نامه د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د کارکوونکو ادارې تر مخه دغه شرح اوس 19% ته رسېدلې ده. په اوسني حالاتو کې ماشومان ولې سکولونو ته د تللو نه ډډه کوي؟ د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د کارکوونکو ادارې سپارک یو چارواکي جانزیب خان مشال ریډیو ته وایي د باجوړی جنسینه د ملګری استادانو د تنظیم مشر عمر خطاب عمر خیل همدغه حالاتو ته اشاره کولو سروای چې لوجه پسکولونو کې د ماشومان شمیر کم شوه دي.
راپاونډي هو د ماشومان ډېر سیوا شوه دي او موږ کذر تر خپل ګورمن های سکول خار باجوړی او دغه درکم مثال نو که تاسو وګورئ موږ سره 1575 تعداد دي دغه تنظیم مخ کې د کم حالات پیدا شوه دي نه مخ کې وزمو 1000 ته خبر راځي دلته او دغه شان د کوم د ماشومان
قبائلی سیمو کے ہر معصوم لپارا تعلیم لازمی کول په مقصد د ځای مشرانو کمیټه به جوړیږي چې د تعلیم د محکمې په مرسته به په سرکاري سکولونو کې د زده کوونکو شمیرا او د استادانو حاضری ګوري. په مومند ایجنسی کې د تعلیم د څانګې مشر سید محمد هم دغه کمیټو پاړه د ویلو سره زیاتوي چې په مومندو کې د خاندګۍ شرح له مخ کې زیاته شوی.
سو پوری چې د شرح د کمیټو تاسو خبر کوی نو شرح خداسې خطرناک حالت نه ده کم شوی. کم زګه چې موږ خو شرح زیاته شوی د مومند ایجنسی کې. مومند ایجنسی کې د خاندګۍ شرح د کم پوزیشن د اغه نه یی کم تاسو ته وکو ساتي د اغه نه زیاته ده. د کلوزر اف سکولز په جمانه په ټیم کې پرس کې داسې سټوډنټانو حالاتو د وجه چې هغه د یری د دغه د وجه سکولونو ته نتلل نو هغه په نور ځایونو کې اډمیشن اغستی وو. هغه خپل تعلیم جاری ساتل دي او ګورنمنت حکومت چې کم نه نو زمنګ د دغه د پاره لګیا دي هر قسمه پروجیکټس لکه ورلد فوډ پروګرام شروع دي. ماشومان ته انسنټیو پته ور باندې هغه مطلب چې په سکولونو کې غوړی بسکټ اوړه دا سیزن اور کې سره زمنګ انرولمنت سیوا شوې ده. موږ اوس کمیټه جوړ کړې دي د اوټ اف سکول چیلډرن د سکولونو د دروستو لپاره.
د سید محمد خبره د خاندګۍ کرش میرا هغه وخت سم خو دل شي کله چې مردم شواری وشي. خو وی ویل چې د یوې اندازې سره سم په مومندو کې د لکانو د خاندګۍ شرح د 15 او 50% ترمنځ او د جینکو شمیره بیا د دې نه لږه کمه ده او په مجموعي ډول د خاندګۍ شرح د 20% او 50% ترمنځ ده. خو د کال 2009 او 10 لپاره په قبایلی سیمو کې د سکولونو د سرشمیرنې د فاټا کلنی رپورټ ښایي په سکولونو کې د لکانو شمیره کې 3.5% او په جینکو کې 9.5% کمې راغلي دي او د لسم جمعات نه مخکې 45% ماشومان سکولونه پرېږدي. په قبایلی سیمو کې په زیات تعداد کې سکولونه وران شوي دي نو په داسې حال کې د تعلیم سلسله جاري ساتلو په مقصد څه ګامونه اخیستل شوي دي. سید محمد وای
مونږ په الټرنیټ چې کوم یو بلډینګ دی یا کور دی یا اجره ده یا مطلب چې سکول څه پیسې روغه پاتې ده هغه کې اکوموډیټ دي او یا مطلب چې مونږ ته ټینټونه پرووایډ شوي دي مونږ ته ټینټونه ورکړي دي یا الټرنیټ بلډینګ چې چېرته سرکاري بلډینګ دی یا نجی بلډینګ دی په هغه کې هغه ماشومان چې کوم دی لګیا دي خپل دغه جاري ساتلی دي چې هغوی ته مونږ کتابونه فری اف کاسټ ورکو ټول چې څومره مطلب چې سکولونه دي څومره ماشومان دي پکې نو داسې څه حوصله شي کنه خبر نشته چې ګنه انرولمنت کم شو یا ماشومانو ته تعلیم نه رسي.
بلوری د جانزیب خان دا نظر دی چې په فاټا کې د ماشومانو د تعلیم حالت ښه کولو لپاره دې ته ضرورت دی چې ځایي خلکو ته دې په دې پروسه کې برخه ورکړل شي.
لکه یو خاص سټی دی دا چې حالت هم لوکل خلک دي چې هغه پکې انوال شي او هغه د خپل یو ذمہ داری وګڼي چې ته هم سکول نشته چلتا حکومت په مرسته باندې سکول خلاص کی او چې ته استادان نشته نو لوکل استادان دې حالت دا کی او خبره دا ده چې دا هغه لوکل خلک په دې کې انوال شي ځکه چې دا غي اعتماد وي نو سکول باندې په سکول کې به ماشومان هم او سره سره به استادان هم او فاټا کې هم نوالته اجري دي دا به اجري به تور سکول استعمال دي شي.
کارپوهان وای په قبایلی سیمو کې تعلیم ته ډېر ضرورت دی. په دې کې مفت تعلیم او هڅونکي ګامونه پکار دي او کوم امداد چې په دې مد کې ورکړل کیږي دا غي او د ماشومانو سارنه دی وشي چې دغه ډول ماشومان د جرمونو نه بچ کړل شي.
خوې ک په داشان وی د لازار ستا سخه دی بکان دی طلبګار ستا بیا دوباره نه ګوري وبلتا هر چا چې لیدلې دی رخصه رخصار ستا زید پخو اخودو مونډې نشي همرا عاشقان دی په دربار ستا تیر یم ز رحمان له هرکارا اوس می ملا تړلې دا په کار ستا. د رحمان بابا په ژوند او شاعرۍ د اتلانو پروګرام دویمه برخه ورو کوربا بشیر غواخ.
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو مینا او سلامونه مومنه ز ساسي کوربا بشیر غواخم. نننۍ خبرونه د پښتو ژبې د مشهور صوفي شاعر عبدالرحمن بابا پاړه د پروګرامونو د لړۍ دوهمه کړې ده. په دې خبرونه کې بعد رحمان بابا د شاعرۍ سمو کارونو ته د خلکو د هڅونې او ټولنی سمون لپاره د هغه د کار په اړه واوري. د سندرغاړو په غږ کې ویل شوې سندرې هم د دې پروګرام برخه دي. په تیر خبرونه کې مو واوریدل چې د واټکل تر مخه رحمان بابا په 1450 کال کې د پېښور سره نږدې په بهادر کلي کې زیږیدلی و. د تاریخ لیکونکو په وینا له لومړي سره هغه د ادب زده کړو او پوهې سره شوق درلود او ورپسې ګرځېده، ځکه خو له خپل کلي څخه کوهاټ ته لاړ او هلته یې داغه مهال دود زده کړې او دینی تعلیم اخیستل پیل کړل. د رحمان بابا د ابتدایي ژوند په اړه لیکوال او څېړونکی حنیف خلیل وایي،
شخصي مور سره ډېر معلومات هم نشته او مور سره چې کوم ماخذونه دي کوم تاریخ دی که نه، نو په هغې کې یو خو پټه خزانه ده چې په هغې کې د ده د ژوند باره کې څو غټې غټې خبرې شوي دي چې د پلار نوم یې عبدالستار او بادر کلي کې اوسېدلی او ازارخانه کې وفات دی، او دغسې د ملا محمد یوسف نه یې د فقه او د تصوف علم حاصل کړی دی. نو ډېرې وړې وړې خبرې، البته دویم چې کوم ماخذ دی د خپل دیوان دی، چې د ده په خپل دیوان کې ځینې خبرې شته چې هغې نه مونږ ته دا معلومېږي چې دی مومند و، په خپله ځان ته مومند وایي. دی چې دی د افغانانو خبره کوي، د پښتنو خبره کوي، چې کشور د افغانانو مؤثر که، د هر بیت مصره مې زلفې د خوبان کړي، او دی د یو دور خبرې کوي چې هغه د اورنګزیب عالمگیر دور دی او د هغه د زامنو شاه عالم او اعظم، د دې ټولو نومونه اخیستي دي که نه. یو فقیر و چې ټوټه یې ورته سر دا د اورنګزیب په وفات دی، یو طویل نظم لیکلی دی چې تاسو مرثیه هم ورته ویلی شي. د شاه عالم او اعظم چې دا د اورنګزیب زامن دي، نو په هغې د هغې هم ذکر کړی دی چې شاه عالم اعظم وګوره چې اسحاق په خونونو واړه ملک د هندوستان، او د پېښور د حالاتو نقشه هم راښکلی ده. نو د ده د دیوان نه مونږ ته د رحمان بابا د دور پته هم لګي، او د هغه د دور هغه سیاسي او ټولنیزو حالاتو پته هم لګي.
په رحمان بابا څېړنه کوونکی او د پېښور پوهنتون استاد عباسین یوسفزی د رحمان بابا د شاعرۍ د پیلولو او پی د تصوف د رنګ د اغیز په اړه وایي،
څلور زره خوشا پورې شعرونه رحمان بابا ویلي. په دغه څلور زره شعرونو کې چې مونږ غور کوو، نو تقریبا د اتیا بلکې د لس اتیا نوي فیصد شاعری چې زه د رحمان بابا نو هغه د تصوف سره، د پند و نصیحت سره، او د انسانیت د مینې او د ښېګڼې سره تعلق لري. خو داسې ښکاري چې رحمان بابا کله شاعر رحمان بابا ته راتلو، د رحمان بابا تربیت سره د یو صوفي په مخ کې شوی، یا د یو روحاني استاد په مخ کې شوی، ځکه چې د دوی استادو د هغه نوم ملا محمد یوسف یوسف دی. یادېږي یو شیخ یوسف په نوم باندې په کوهاټ کې اوس هم د هغې قبر موجود دی. شیخ یوسف امکان لري چې همدغه ملا محمد یوسف یوسف دی. نو د رحمان بابا تربیت، د رحمان بابا وړوکوالی چې کوم تېر شوی دی، نو هغه هم د دغسې استادانو په مخ کې تېر شوی دی. رحمان بابا چې کله شعر لیکلی دی، په کوم وخت کې ورته د شعر ملکه راغلې ده، نو په هغه دوران کې ښکاري چې رحمان بابا ذهني طور ډېر بالغ و، او د فکر او د پوهې معیار یې ډېر اوچت و.
خو لیکوال او څېړونکی حنیف خلیل بیا وایي چې د یو نیم شعر علاوه رحمان بابا یوازې په تصوف شاعري نه ده کړې او نه هم دا د شاعرۍ د شهرت لوی وجه ده.
دغه مقبولیت او شهرت اصلي وجه تصوف نه دی. په دغه دور کې ګور عبدالقادر خان خطک هم د تصوف شاعر دی او د دغه مخکې خو د تصوف ډېر اهم شاعران لرو. روحانیان تیر شوي دي، میرزا خان دی، ازادي شینشکي، وزر نور، خو هغې دومره مشهور او مقبول نه شو. رحمان بابا مشهور او مقبول شو، نو اصلي وجه د رحمان بابا د مقبولیت څه ده؟ که نه هغه د هغه انداز او د هغه ډکشن او د هغه د شاعرۍ چې کوم اسلوب دی، که نه یعنی د هغه ژبه، د هغه انداز دی، ډېر په اسانه طریقه، ډېر په مترنم انداز کې خبره کوي. د ده په شعر کې یو داسې نغمګي ده او لفظونه او ژبه داسې ده چې ډېر زر په سړی پوهېږي او ډېر زر په زړونو کې کښېني. یو خو یې دغه وجه ده د شهرت او مقبولیت، بل دا ده چې ده داسې د انساني نفسیات مطابق شاعري کړې ده چې د ده په ماحول کې د انسانانو کومې مسلې دي هغه اصلي افاقي مسلې راخیستې دي او په هغې باندې خبره کړې ده، او په هغې کې اخلاقیات هم شامل دي، په هغې کې د انسانانو دکھ درد او د هغه انسانانو باندې خوږېدل او یو عالمگیر انسانی تصور دے دے سر چاغم دے شاعر اے ڈیر اہم برخہ جوڑ شوی دا او پاری پوج با دے ڈیر مقبول شوی دے
چرتا دیا شون دے چرتا غم دے دل او جان چرتا کتلال او چرتا لال د بدخشان ناشد ملنگو دخانان سرکلے سرتا عزیز خان سرتا ملنگ عبدالرحمن
اوردونکو که څه هم د گلزار عالم په غږ کې ویل شوی رحمان بابا په خپل دې شعر کې د خپلې ملنګې ذکر کړی و، خو حنیف خلیل وایي چې نوموړی هغومره ملنګ له خلکو او دنیا لرې کس نه و لکه څرنګه چې په خلکو کې مشهوره ده.
یو صوفی شاعر او عبادت به کولو او چرته د باڼې په غاړه به ناست و شعرونه به لیکل او بیا هغه ډېر اوبو یوړ او بیا خلکو راغون که داسې کیسې نه دي، دا ټولې افسانې دي. اصل خبره دا ده چې رحمان بابا د شعر نه موږ ته پته لګي چې دا یو ډېر باشعوره، یو ویښ ضمیره انسان و او د ټولنې په سیاسي او سماجي مسلو باندې ډېر ژور نظر و او حکمرانانو بادشاهانو هم چې کوم ظلم کوي په هغې هم خبره کوي، په ټولنه کې هم چې کوم لرې برې دی په هغې هم خبره کوي. او یعنی یو ډېر زیات زه به دا ووایم چې دانشور سړی و. نو زمونږ ځینې لیکونکو یا ځینې خلکو د دمه یو ملنګ جوړ کړی دی او د دمه یو داسې سړی دې جوړ کړی چې بس د تش ذکر او فکر کولو د دنیا سره کار نه و. نو داسې خبره نه ده، د هغه د دیوان نه موږ ته صفا پته لګي چې دا ډېر باشعوره انسان و، ډېر سیاسي سوچ والا سړی و او ډېر ویښ ضمیر والا سړی و او دور یې د اورنګزیب عالمگیر په زمانه کې تېر شوی دی.
خیمے پر سر دے ساتھ مخدمی نے گل چمن کی منگل ڈکاوڑی دگولو گرزی پا چمن کی منگل ڈکاوڑی دگولو خدایا چھے گولو نوڑی کسڑونا پا منگل خدایا چھے گولو نوڑی کسڑونا پا منگل یا
په کابل کې د افغانستان د علومو د اکیډمۍ یو غړی او څېړونکی حبیب الله رفیع وایي چې د رحمان بابا شاعري دومره ښه ده چې د اوسنیو حالاتو سره بیخي سمې خوري او خلک ترې ښه ګټه اخیستلی شي.
په دې ډول شاعري کې دا داسې افاقي شاعري ده چې په دې کې د زمان او مکان قیدونه د منځه ځي. داسې شاعران چې داسې شاعري کوي هغه د یوې ورځې دپاره شاعري نه کوي، هغه یې د ټول عمر دپاره کوي او د ټولو نسلونو دپاره یې کوي. نو په دې اساس د رحمان بابا په شاعري کې چې پرون هم چا د غونه درسونه اخیستل، نن هم درسونه ځنې اخلي.
بچے آئی نا پلاس کے واخر حیرانے سلک ماراوڑم صبوری او تحمل.
اول هم دې سره د مشال ریډیو د اتلان خبرونه وخت پات ورسید. اوس در سره ز بشیر ګواخ تر بلې ونی مخ خکم خوشاله اوسئ.
یم تور لې م دې ستاد زلف تور سنبل
ترکم آپ کو